امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان د پارلمان یو غړی په کابل کې په یوې مرګانۍ حمله کې زخمی شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف د حوثیانو په ضد د جنگ لپاره د یوې مشترکې نظامي قوې په جوړولو موافقه کړې ده، او په نایجیریا کې به د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې نن د دوشنبې په ورځ معلوم شي. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر من اوریدونکو، السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحال اوسئ. په دې دویمې نیم ساعته سهرنۍ خبرونه کې به د خبرونو نورستو اول د ایران د اټومي وسلو د جنجالي پروګرامونو د مسلې د خبرو په باب یو رپورټ راوخلو. بیا به هغه رپورټ واورئ چې پکې د نړیوالو خیریه موسسو ویلي چې په سوریه کې د تشدد د زیاتېدو له کبله دوی ته دا ډېره سخته شوې چې په وخت محتاج خلکو ته د ضرورت وړ شیان ورسی. ورپسې په افغانستان کې د اداري فساد او د سولې د ټینګولو د دوو مهمو مسلو په باب د سیاسي چارو د یو مبصر فضل ربی حقبین سره زموږ مرکه مه هیروي، او په آخر کې هم د امریکا د مطبوعاتو د تبصرو پروګرام لرو. خدا دې اول پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
حکومتي چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې درې کسان په یو ځانمرګ برید کې وژل شوي دي او اته کسان زخمیان دي. برید په ولسي جرګه کې د پکتیا ولایت پر استازي ګل پاشا مجیدی باندې داغه په کابل کې داغه په کور کې وشو. د کورنۍ چارو وزارت پویان صدیق صدیقي ویل چې په خپل مجیدی په ټپیانو کې شامل دی. عین شاهدان او امریکا غږ ته ویل چې ګل پاشا مجیدی او د زازی د قوم زینو مشران غونډه کوله چې ځانمرګ برید وشو. تر اوسه پورې هیڅ چاره دغه حملې ذمواري نه ده قبوله کړې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې د فرخوندې په نوم د یوې ځوانې ښځې په وژلو کې د لاس درلودلو په تور د 12 کسانو تعقیب روان دی، او تر اوسه پورې 650 کسان نیولي دي چې دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي دي. د افغانستان سترې محکمې هغه پولیس په 40 کاله بند محکوم کړی چې په روس کال یې یوه خارجي عکاسه وژلې وه او یوه بله ژورنالیست یې زخمی کړې وه. سترې محکمې دغه فیصله د هغو اسنادو او شواهدو له مخې کړې ده چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ورته د شنبې په ورځ لیږلي وو. په بند محکوم شوی پولیس چې نقیب الله نومیږي د جمهوري ریاست د انتخاباتو په مهال په خوست کې د امریکې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس عکاسه میرمن انجا رینکاس وژله، او دغه اژانس بله خبریاله کیتی ګاننی سخته ټپي کړه. د افغانستان د مالی وزارت وای چې د 1390 لمریز کال پورې به د افغانستان په اطرافو کې زیاتره کلي پاخه سړکونه ولري، او کلي به د ولسوالیو له مرکزونو سره وتړل شي. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د مالی وزارت وایي چې په افغانستان کې د ولسوالیو د مرکزونو سره د کلیوالو سیمو د نخلولو لپاره د څه باندې 310 میلیونو ډالرو په ارزښت په یو نوي پروګرام کار کوي چې له مخې به یې د 2013 کال پورې ډیر کلي د ولسوالیو له مرکزونو سره ونخلول شي. د مالی د وزارت مرستیال شفیق احمد کاریزاده د یکشنبې په ورځ په کابل کې دغه پروګرام په هکله د یوې شوې سروې د خپرېدو وروسته خویل چې
کار عملي همیال هم برنامه جریان داره، او فعلا هم گفتم که د تحت ازی برنامه
عملی کار هم اوس هم روان دي، او دغه پروګرام له مخې ټاکل شوی ده چې 2500 کیلومتره سړک جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالو مرستو اداره USAID، د برتانی د نړیوالو مرستو اداره DFID، او د آسیا پرمختیایي بانک دغه پروګرام ته پیسې برابر. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې د 303 ولسوالیو د مرکزونو سره د نږدې 40000 کلیوالو سیمو د نخلولو لپاره 9000 کیلومتره پوګدوالي سړکونه جوړول تارتیا ده په دغه اندازه کې هغه سړکونه هم شامل دي چې لا دمخه جوړ شوی دي په افغانستان کې د کلیوالو سیمو او د ولسوالیو مرکزونو د نخلول لپاره سړکونو جوړولو مسولیت د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت په غاړه دي خو د ولایتونو د مرکزونو سره د ولسوالیو د مرکزونو د نخلول لپاره د سړکونو جوړولو کار د افغانستان د پیدامي وزارت پوري اړه لري د یو کال نه په زیاته موده کې تر 10% پوري د کلیوالو سیمو وضعیت ارزول شوی چې اوس پکې اوسیدونکي په سمو لارو تګ راتګ ته لاسرسی نه لري اکثره کلیوال خارون ته تګ راتګ د پاره د خامو سړکونو نه کار اخلي چې د بارانونو او سیلابونو په وخت خلک د زیاتو ستونزو سره مخ کیږي
اصلا مشکل په دغه کې دی چې وروره مریض پیدا شي په دوه ورځو کې تر شي کندو سفر رسوای نه شو که بیا پر شیدنګو په دغه باندې جسو جوسو بیا موټر نو سو پیدا کولای بیا مسره خراب یا لای یا خټه یا چقوری
دې دې پروژې په پلي کې دوه سره به زرګونه افغانانو ته د کار زمينه برابر شي او کارګر به وکړي چې خپل کرنیز محصولات بازارونو ته وړاندې کړي د افغانستان د کلیوالو لارو جوړولو ملي پروګرام نږدې 12 کال وړاندې پیل شوی چې په ترڅ کې تر اوسه د 10,000 کیلومتر پورې سرکونه جوړ شوی او د شپږ زره 300 متر په اوږدو پلونه جوړ شوی او شپږ کوشنی هوایی د ګرونه جوړ او یا رغول شوی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمون غږ د واشنگتن اوري د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد وای چې د متحده ایالاتو په مشرۍ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په خلاف د هوایي عملیاتو د پیل کېدو وروسته دغه اسلامي ډلې طرفداران په سوریه کې زیات شوي دي بشار الاسد د امریکای د سی بي اس تلویزیون سره د یک شنبه په ورځ په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پروس کال د سپتمبر نه کله چې حمله شروع شوه اوس د اسلامي دولت د ډلې ملګري څو چنده زیات شوي دي هغه الزامونه هم رد کړ چې وای د ملکی وګړو په خلاف کیمیاوي وسلې استعمال کړې وي بشار الاسد ویل چې د متحده ایالاتو سره مذاکره او تفاهم ته چمتو دي خو اجازه به ورنکړي چې د قدرت په باب سره وغږیږي لبل خو د اسلامي دولت ډلې پرونی باندې ویډیو خبره کړې ده چې په ګری دل کېږي چې اته عراقي شیعاګان چې په جنگ کې نیولو سرونه ورنه وڅي ډیپلوماټان وایي چې امریکا او د نړۍ 15 نور ملکونه له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه یو موافقه ته نږدې شوي دي خو وروستۍ موافقه ته سره نه دي رسیدلي لویدیزو ډیپلوماټانو چې د یک شنبه په ورځ د سویټزرلند د لوزان په ښار کې خپل غونډه وکړه خبرې اعلان ته وویل ایران د تزرخ کړی چې د خپل اټومي بټیو د سنټریفیوژن شمیر له شپږ زر نه کم کی او خپل د یورانیم زیرمې د ذخیره کولو په خاطر روسیې ته انتقال کی په بدل کې بشپک هیوادونه چې برېټانیا فرانسا روسیا چین جرمني او امریکا پکې شامل دي په دې غوړ وکړي چې ایران ته اجازه ورکړي چې د طبي مقاصد لپاره ازموینه وکړي عربي مشران وای چې په یمن کې بعد حوثی یا غیانو په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي بمباري تر هغه وخت پورې رواني چې حوثیان له حوثی مننه نه وتلی چې بزورې نیولي او ځانونه تسلیم نکړي د عربي مشرانو د غسرګندونې د یک شنبه په ورځ د مصر په شرم الشیخ تفریقا کې د عرب لیگ د غونډې په حال شوې د عرب لیگ عمومي منشي نبیل العربي ویل چې د یمن مشروع جمهور رئیس عبدالرب منصور هدي باید بیرته قدرت ته ورسول شي د عرب لیگ مشرانو د ویګډي نظامی قوت جوړول هم موافقه کړې ده چې په سیمه کې به د مخ په زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو سره مقابله کوي مګر په دې اړه چې عربي مشرانو په خوا کوم کوخونه کړې ټولې ناکام شو او نتیجه ورنکړه ځکه چې په خپل منځونو کې ډېر ژور اختلافات لرل په عین حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جټالو تکو د یک شنبه په ورځ د څلورمې ورځې لپاره په مسلسل ډول د یمن په جنوب کې د حوثیانو مرکزونه بمباري کړې دي د نایجیریا د انتخاباتو مستقل کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به نن د دوشنبه په ورځ څرګند شي او معلومه به شي چې دوه اصلي کاندیدانو د جملې نه څوک د جمهوری ریاست مقام ګټي او 50 کلن برحال جمهور رئیس ګوډ لکجان تن چې د دوهمې دورې لپاره ځان کاندید کړی دی په مقابل کې د نایجیریا یو پخوانی پوځي مشر متقاعد جنرال محمدو بوهاري ولاړ دی د ملګرو ملتونو عمومي شبان کې مونږ د نایجیریا ولسته د سولیز انتخاباتو په سر تر سولو مبارکي ورکړي خو په شمالي ختیځ کې د ګامبي په ایالت کې بوکو حرام انتخابات مختل کړي دي عین شاهدان واشت د غیالت په دریو کلو کې لتر لگا 40 کسان وژل دي او د بورنو په ایالت کې د جمعې په ورځ باندې د بوکو حرام وسلوالو په یو کلی برید وکړ او شل کسانی وژل او په ازبکستان کې د یک شنبه په ورځ انتخاباتو شو. فکر کېږي چې برحال ووی کلن جمهور رئیس اسلام کریموف په دې بل څلورمې دورې لپاره بیا وخت ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي په داسې وخت کې چې د سې شنبې دروازې مهال وېش نږدې شوی د ایران سره د هغه ملک د اټومي پروګرامونو د مسلې په سر خبرې لا پسې سختې شوې دي. د امریکا غ خبريال الپسین د سویزرلند د سوزان د خار نه په دې به موږ ته رپورټ را لګلې چې دا د تاسو ته خلیل خان اوروي.
د امریکا یو مهم چارواکی وایي د دواړو غو مرکچیان د ورځې درې څلور غونډې کوي او د مختلف فکرونو وړاندې کولو جاري ساتلې، خو تر اوسه دواړو خواوو په پاتستون زبندې په صحیح ماده برابرولو نه دي کړی سوي. دغه چارواکی په دې شر د خبريالانو سره خبرې کړې چې د نوم او راسن خبرې باید نکړل نسی. دغه چارواکی وویل په پاتسو مسایلو کې د ایران اټومي پروګرام د غنی کولو، د څېړنې او پرمختګ په برخه کې او دغه راز د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو وخت او بهیر به څنګه وي پاړه خبرې روانې دي. دغه چارواکی دا هم وویل دواړه خواوې د حل یو لاره راایستلو هڅې کوي او اټکل یې وکړ چې دا خبرې به د سې شنبې شپې د مهالویش وروستي وخت پورې جاري وي. خو نورو چارواکو بیا ویلي متحده ایالات او ایران د اټومي پروګرام په ځینو مهمو مسایلو کې جوړې ته رسیدلي، خو ځینې ستونزې لا هم دغه وروستي مولته پورې سته چې د یوې مقدماتي جوړې لپاره یې ټاکلې دي. دوو چارواکو اسوسیټډ پرس ته ویلي دي چې ایران په مشروط ډول ومنله چې ځینې بندیزونه به په مرکزي برخه کې پر هغو ماشینونو ولګوي چې له دې دپاره کارول کېدل چې یورانیم یې تر 6000 او تر دې هم کم غني کول. چارواکو ویلي ایران په دې هم موافقه وکړه چې خپل ټول هغه غني سوي یورانیم روسیې ته انتقال کړي چې دوی یې تولیدوي. غني سوي یورانیم کېدای شي د اټومي وسلو د جوړولو په مهمو برخو کې استعمال شي. دغه چارواکو غوښتي چې هویت سرګند نسی ځکه چې دا چارواکي د مورمو خبرو پاړه د شغېدو اجازه نه لري. د اروپای ټولنې د بارانی پارسي مشري فدریکا مورغینی پرون د لوزان ښار ته د رسیدو نه وروسته خبرانو ته وویل چې د ایران د ټوپ پروګرام پر سر خبرې تر دې مخکې هیڅ کله یوې جوړجاړي ته دومره نږدې شوي نه وي. هغه وویل موږ یو جوړجاړي ته دومره هیڅ کله نږدې شوي نه وو. له هم د بس ځینې مهم ټکي شته چې باید حل شي او موږ په دې نږدې ساعتونو او ورځو کې پر دې کار کوو تر څو چې اختلافي ټکي هم حل شي. د انټرنیشنل کرایسس ډله چې د مرکچیانو سره په دغه خبرو کې د خنډونو د لرې کولو لپاره کار کوي د دغه ډلې سره یو کارکونکی علي ویز وای هغه په دې حیرانه سوی نه دی. خبرې اترې چې تر دې حده سیاسي حساسیت ولري او دومره پیچلی وي او دومره لوړ خطرونه ولري باید ډېر په دقیقه وسی او دا عموماً په یوې خواته کې نه کوي بلکې په دواړو خواوو اړه لري. مرکچان د یوې موافقې ته د رسېدو ژمنه نه کوي او که دوی ور وهم رسیږي نو دوی دا نه وایي چې د هغې وروسته به څه کیږي. دا یوازې انتقالي ګام دی چې د موافقې په مهمو مادو سره کاني سي. د اخرنۍ او مکملې تفصیلي موافقې د لیکلو لپاره درې نورې میاشتې په پلان کې نیول شوي دي، خو یاز وایي د توقع پرته دغه انتقالي ګام ډېر مهم دی ځکه چې دا دوره مرکچیان په دې مجبوره کوي چې مهم مسایل سره حل کړي او د انتقاد کوونکو له وجې چې په خاصه بیا د امریکا کانګرس د دې ثبوتونه غواړي چې دا خبرې خپل هدفونه ترلاسه کولی سي او که یا د متحده ایالاتو او متحدینو دپاره د دې معنا دا ده چې د ایران اټومي پروګرام سوچه سوله ایز دی او د تصدیق وړ ضمانتونه هم باید ولري. د ایران لپاره یوازینی هدف نړیوال اقتصادي بندیزونو کمول او بیر اخره ختمول دي.
د اوونه تر او ورځی په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د امریکا غږ نه تاسو د ازادۍ د رادیو پروګرام پیغام واوریدو او په داسې وخت کې چې د سوریې جنگ پنځم کال ته داخليږي هلته تشدد او د خلکو کړهونه هم ورځ پر ورځ زیاتیږي. په دې ورسره نړیوالې خیریه مؤسسې وایي چې د تشدد د زیاتېدو له کبله دا مشکله شوې ده چې دغه کړېدلو خلکو ته په وخت د ضرورت وړ شیان ورسی. د اردن د پایتخت عمان نه د امریکا غ خبريال هیدر مرداک په دې باب موږ ته یو رپورټ را لګل چې دا د خلاصې تاسو ته اورو. په دې وروستیو ورځو کې په اردن کې د بمونو چاودنې نه دي شوي مګر هلته د هغه ځای خلک وایي د کمې ورځې نه چې په سوریه کې جنگ او شخړې شروع شوي د دوی په ملک کې هم په هر څه کې تغییر او فرق راغلی دی.
مې نه وایي مو سره
سلا اواد چې ټیکسی ډرایور دی نه ماشومان هم لري. هغه چې د خپلې کورنۍ د غړو سره په ځمکه په یوه لوی دسترخوان ډوډۍ خوړله وایي چې په دې کلونو کې کرایې 15% زیاتې شوې.
حسينا انه الحياه اختلفت علينا المصروف بطل يكفي يعني.
هغه د هم وایي چې د عراق او د سوریې نه د راغلو مهاجرینو له کبله د کارګرو په مارکیټ کې هم سخت رقابت شروع شوی دی. دغه مهاجر په دومره کم مست کار کوي چې حتی دا ناممکنه ده چې په هغې یو څوک خپل بلونه تادیه کاندي. د اردن په سلو کې 10% خلک د سوریې مهاجر دي. په اردن کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې مشر انډریو واکر وایي چې د کوربه ملک او د دوی د هڅو سره سره بیا هم د دغو مهاجرو سره په مرستو کې کمی راغلی دی. هغه وایي
Over time that the welcome mat gets thinner and thinner. I think the security situation in the region
د وخت په تیرې دو سره په هر کلی او د خوشامدید په طریقې کې هم کمی راغلی. او زه فکر کوم چې په سیمه کې د دغو مهاجرو د موجودیت لکبل هم د امنیتی وضع په باب د اردن د خلکو سره زیات اندېښنې پیدا شوې دي. هغه وایي چې د سوریې زیات مهاجرین په اردن، لبنان او ترکیه کې اوسیږي او هغې د دغو ملکونو د خلکو په اقتصادي او اجتماعي ژوند ډیر اثر کړی دی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې هغوی یوازې په اردن کې د مهاجرینو سره د مرستې دپاره د 3 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه، مګر د دغو پیسو نه هغوی ته یوازې 15% رسیدلي او بس. په اردن کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر مشر ښاغلی واکر وایي چې د دغو مهاجرو سره په کافي اندازه د مرستو نه کولو سیاسي شخړې هم راپارولي او ممکن هغه د سوریې په ګاونډیو ملکونو کې امنیتي ستونزې هم پیدا کاندي. د ټیکسي ډرایور سلا یو 15 کلن زوی زید وایي چې دا ګمان نه کوي چې دغه جنگ د دومره زر ختم شي او هغه نیت لري چې د مکتب نه وروستو عسکرۍ ته لاړ شي. هغه وایي
مشان احمل الوطن و وبلدي و
هغه وایي د دې نیت کړی چې د خپل وطن نه دفاع وکړي، مګر د هغه پلار بیا وایي چې د جنگ د پراخېدلو په باب د خلکو ویره دومره نه ده لکه چې د اقتصادي وضع په باب لري.
على اقتصاد ممکن اثر ولكن احنا بام ان شاء الله بمشيئه الله يعني انه بي
خغله سلا وای چې د سلورو کالو جنگ نو وروسته د هغه ویره په دې دلیل په زیاتې دوده چې یو خبره شي چې د خپل ماشومانو د ډوډۍ غم به هم نشي خورلې.
او دا هم د ساعت څو مهم خبرونه. د ټونس امنیتي چارواکي وایي چې د پایتخت ټونسیا په ملي موزیم باندې د حمله کوونکو د جملې نه دریم حمله کوونکي چې تښتېدلی وژلی دی. د ټونس سرکاري اژانس ویل چې ابو شاکر لقمان له 2 کسانو سره د شنبې په ورځ ناوخته په عملیاتو کې وژل شوی دی. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د یک شنبې په ورځ یوه نوې ویډیو خپره کړه چې اته شیګانې کې داسې حال په داسې حال کې وښودل چې سرونه اوت شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله په خپلې ویګړې مقاله کې چې د مارچ په 28 د واشنگتن پوسټ پر ورځپاڼه کې لیکلی و، له امریکا سره د امنیتي تړون په اهمیت او له طالبانو سره د سولې مذاکراتو او په اداري کچه یې د رشوت او اختلاس په اړه خپل نظریه څرګند کړی دی. زموږ همکار سید سلیمان شاه په کابل کې د سیاسي چارو له مبصر او تعلیم پوه فضل ربی حقبین سره مرکه کړې چې دا دی اوري.
حق بن صاحب، جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرائیه رئیس عبدالله د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې یو مقاله لیکلې ده. درې نقطې مهمې دي چې د متحده ایالاتو سره زموږ انډیوالي او ملګرتوب د متقابلو امنیتي تعهدونو نه د دواړو ملکونو په ګټه دي، د عیني واقعیتونو سره څومره تطابق لري؟
ډېر مهمه وخت پوښتنه مو کړله تر کومه جایه پورې چې دلته په جامعه او ټولنه کې
بله
د خلکو دردونه تر دومره حده دي چې دا خبرې نور فکر کوم ډېر مشکله ده چې په دوی باندې اثر ګزاره وي. درسته ده چې په ظاهره باندې مطبوعات او په خپله د دواړو ملکونو کومې پالیسي کومنامې چې دي په ظاهره دا تاییدوي، ولې په عمل کې دلته د خلکو ته کومه توقع چې ده د ملي وحدت حکومت نه او د دوی د روابطو نه تر اوسه پورې داسې کوم عملاً تغییر پرې نه ده مرتب شوی. موږ امیدوار یو چې د دوی دا کومې خبرې چې دي دا په عمل کې هم اثر ولري. داسې ورځ به ډېره مشکله وي چې په افغانستان کې یوه حادثه وجود نه لري چې هغه کې انسانان افغانان ځانونه له لاسه ورنه کړي. داسې ډېر شواهد شته دي چې هغه پخپله د ملي وحدت د هغه لوړتوار راکیونه اوس اظهاري دي چې د دوی هغه کوم اختلافات وجود لري هغه باعث دي په تبدیل کار شوي کندي د کار شوی ده. د دواړو مشرانو اختلافات خاصتا د نظام په اداره کې یو د یو په سیاق او سلیقه نه ده برابر، بل د هغه په سلیقه او سیاق برابر نه ده، نو دا باعث د دې شوی ده چې ډېر زیات کلیدي پوستونه همداسې خالي پاتې شي.
د متحده ایالاتو سره د افغانستان د دومره یو کمزوري حکومت ملګرتیا په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه د افغانستان لپاره څه عواقب ساتي په نظر به ولري؟
په سیمه کې د اثرات د دې روابطو خامخا بے اثر نه دی. کچیر داسې وي چې افغانستان د متحده ایالاتو سره ښې اړیکې ولري او هغه د تعهداتو پر بنا باندې وي، خامخا مثبت اثر به لري. او کچیر داسې وي چې دا روابط لکه څنګه چې په ګذشته کې موږ ولیدل، سیمه کې به ګاونډي هېوادونه خاصتاً فرصت د دې لري چې هغه خپل اثر هم دلته ولري، خاصتاً د رقابت په اساس باندې. دغه کوم نیابتي جګړه چې نن سبا موږ ډېر زیاتې مطبوعاتو لاره اوړو، دې ته به هم نور لمن وهل کېږي او منفي اثر به نهایت زیات شي تر دې نه چې مثبت اثر.
بله مهمه خبره چې دوی کړې ده، د دولت په ادارو کې اختلاس او رشوت خوری او خیانت محوه کول زموږ لپاره اولیت لري او داسې په غیر مستقیم ډول داسې اشاره کړې دا دوی ته په میراث پاتې شوې ده، نو دوی خو هم د دغه پخواني حکومت یوه برخه وه.
دا به ډېر محاله وي چې د اختلاس او د رشوت یا اداري فساد په مجموع کې د دې مخه ونیسي. دا یا په میراث پاتې ده یا نه ده پاتې. واقعا هم دوی په خپله هم په دغه تیر حکومت کې ډېر کلیدي نقش درلود، ولې د فساد او د رشوت او د اداري فساد په لمانځه وړلو کې فعلا دغه ذهنیتونه عام دي. په دې ارتباط داسې اداره نشته ده چې ته هلته لاړ شي او هلته ستا کار د یوې لحظې په یو ساعت کې یو ورځ کې خلاص. په شکل د اشکالو باندې به ممانعات کوي، په یو بهانه په بله بهانه باندې چې زه لاړ شه امر راوړل وزارت نه. داسې یو ذهنیت او عادت ولاړ شوی دی وجود لري. دوه ادارې چې د هغو کارونه اوس تر یو حده پورې خلک رضایت لري. په اول قدم کې د پاسپورټ اداره ده، دوم قدم کې ترافیک والا. څوک د دې جرأت نه شي کولی چې کار شکنی وکړي، هر سړی کار وکړي. تر کومه حده پورې دغه د بدبختۍ پدیده د دوی پوره روان وجود کې له ځینو سره ګډه ده وجود لري. اولیتونو له لارې نه چې دوی متحد پاتې شي دا لرې نه شي، دا به محاله وي.
تشکر. وروستۍ پوښتنه دا ده چې دوی خو له یوې خوا په واشنګټن کې په خپلو کانفرنسونو او ویناوو کې په همدې زیات تاکید کړی طالبانو سره دروغې جوړې خبرې شروع کېږي. په دې مقاله کې بیا وایي چې دې دوره د تورتم او د ظلم او استبداد دوره وه، نو که د دې ترمنځ دومره د زړه بدوالی موجود وي نو سوله به څنګه امکان ولري؟
که چیرې په داسې شکل سره دوی د مخالفینو سره ادامه ورکړي برخورو، بالکل دا به ناممکن وي. نو که چیرې په صلح کې ګذشت وجود ونه لري، انعطاف وجود ونه لري، یو د بل غږ وانه وړي، دا به ډېره ناممکنه وي. د صلح په خاطر باندې دلته هغه ګامونه کوم چې هغه د بشري چوکاټ کې انساني چوکاټ کې دوی ته حق ورکوي واخلي، د متحقینو چې نتیجه به ورکړي. او که چېرې برعکس هم د صلح نارې وهي او په عین وخت کې جانب مقابل تهدیدوي، تورنوي او هغو ته په داسې شکل و الفاظو سره خطاب کوي، نو دا به ډېر مشکل وي. د افغان ملت نور د دې غم نه لري چې په دې کړهونو کې ادامه ورکړي دوی ژوند ته محتاج وو سیږي.
مننه تاسو نه فضل ربی حق بن صاحب.
د مطبوعاتو تبصری
د نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی امریکې ته د سفر نروسته چې کومې پریکړې کړې دي د هغې نروسته په دواړو ولسمشرانو باندې دغه مسولیت دی چې په راتلونکي څو کلونو کې دا ثابته کړي چې دغه فیصله صحیح وي. د نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د تیرو شاوخوا لسو کلونو په موده کې د افغانستان حکومت چې په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخه کې کومو اصلاحاتو او سمون ته ضرورت لرو هغه نه دی کړی. د نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اوس دا پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې به د 2015 کال تر اخیره پورې شاوخوا 9800 پوځیان پاتې کیږي. د هغوی په شمیر کې به کمښت نه راځي. د یادونې وړ ده چې د غشمیر د پخوانی پلان مطابق نیمای ته راټیټېدو. رسپانه لیکي چې د باراک اوباما اداره وایي چې دغه پریکړې په افغانستان کې د طالبانو د ورستیو عملیاتو نروسته کړې ده. په سپینی ماڼۍ کې د اشرف غنی سره د ملاقات نروستو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې هغه به د 2015 کال پورې خپل ادارې ته دا اجازه ورکړي چې هغوی د پوځیانو په شمیر کې د ضرورتونو پوری کمښت راوستي شي. د نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې اشرف غنی په خپلو خبرو اترو کې ویل چې د عسکرو د استلو د پراسي د روکول سره به د هغه سره په امنیتي برخه کې مرسته وکړي. د نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا نه مننه وکړه. د نیویارک ټایمز رسپانه زیاتوي چې امریکا په پرله پسې توګه د افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرسته کړې ده، خو په دغه هیواد کې د اداري فساد له وجې دغه پیسې په سم ځایونو نه دي مصرف شوي، خو زیاتره پیسې غلا شوې دي. د ګارډین رسپانه د فیروزه معروفي له کول لیکي چې کله ما د فرخندې د وجلو خبر واورېدو نو زه د خپل لور سره هغه هدیرې ته ورغلم چې کوم ځای کې به فرخنده ښخې ده. د ګارډین رسپانه لیکي چې فرخنده یوازې 20 کلنه وه چې په افغانستان کې خلکو د قرآن د سوزولو په تور باندې ووجله. د ګارډین رسپانه د فیروزه معروفي له کول لیکي چې زه په دې نه پوهیږم چې خلک تر دومره حده څنګه لاړو. کله چې دا وجله نو د الله اکبر نارې وهلې او دوی په خپل باندې د اسلام مخالف عمل ترسره کوو. د ګارډین رسپانه د فیروزه معروفي له کول لیکي چې کله مونږ جنازې ته ورغلو نو هلته کې دینی عالم مولوی عزیز نیازی هم راغی، خو هلته کې خزو د جنازې ته نږدې پرې نه خوړو. د ګارډین رسپانه د فیروزه له کول لیکي چې دا په تاریخ کې لومړی ځل و چې خزو د یو مړي جنازه په خپلو اوږو باندې پورته کړه. د ګارډین رسپانه لیکي چې د فرخندې او د وجلو نروسته چې څنګه په سوشل میډیا باندې خلکو عکس العملونه ښوولې دي او په افغانستان کې دننه په مختلفو سیمو او ښارونو کې مظاهرې شوې دي، او د دې باوجود چې سخت باران ورېدو بیا هم خلک مظاهرو دپاره د کورونو نه راووتل، نو دغه دا څرګندوي چې افغانان په خپل هیواد کې دننه اوس دغه سي د ظلم زغملو اجازه نه ورکوي. د ګارډین رسپانه د فیروزه له کول زیاتوي چې زه د افغانستان د آینده لپاره هیله من یم.
ډیرو محترم اوریدونکو، په پښتو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي. زمونږ همکاران په سټوډیو کې دي. میرمن نسرین محمود حبیبی د دې پروګرام کوربه ده. موږ به نن ماښام د افغانستان په وخت په 2 بجو ستاسو په خدمت کې به حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.